له احمد تکل مننه چې د راپورونو په دې ټولګه کې ستاسو ملتیا وکړه. شغلې تکل به وروسته 25 دقیقې اونیز پروګرام کې بیا هم ستاسو کوربه وي. خو اوس د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. دا هم د خبرونو لنډیز دی. ور بیا د کابل ښار په لویدیځ څنډه دشت برچی کې د څو چاودنو ژغونه اوریدل سوي دي. د طالبانو د کورونیو چارو وزارت وایان عبدالنافع ټاکور وایي چاودنې چې شمېر معلوم نه دی د عبدالرحیم شهید لیسې ته دننه سوي دي. بل خو د کابل امنیه قمانداني وایي دا درې چاودنې وې چې یو وګړو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. تر اوسه پورې د مرګ ژوبلې د شمېر په اړه زده او نقیز راپورونه ورکول سوي دي. د ارزګان په مرکز ترین کوټ کې دوو چاودنو یو ماشوم وژلې او څلور نور ټپیان کړي دي. د طالبانو حکومت اړوان بختر خبری اجنس نن ویلی چې چاودنې د هغو وسیلو له کبله سوي چې له پخوا نه چاوده پاتې وي. په پاکستان کې یوې محکمې هغه شپږتنه په اعدام محکوم کړل چې د بي سریلانکایي کارخونې مدیر یې مقدساتو ته د سپکاوي په تور په ډله ییزه توګه وژلی و. قضیه کې ښکېله نه نورو کسانو ته د ابدي بند او دو اویا کسانو ته د دوه کاله بند سزا اورول سوې ده. تېر ډسمبر کې شاوخوا سلو کسانو دین ته د سپکاوي په تور د سریلانکا د نساجي فابریکې مدیر پریانتا کومارا په وهلو ډبه ولو تر مرګه ورساوه او بیا جسات اور واچوه. دوی کوماره تورن کړي و چې هغه کاغذ تیری او سوځولې دی چې د قران شریف آیتونه ور باندې لیکل سوي وو. د اوکران ولسمشر ولودیمیر زلینسکی وایي پردون به سیمې د روسیې د لویې کچې هغه عملیات اوس پیل سوي چې له اوږدې مودې راهیسې چمتووالی ورته نیول سوی و. زلینسکی پرون پر خپل ټلګرام چینل ویلي ګڼ شمېر روسي ځواکونه اوس دغو عملیاتو سره یو ځای سوي دي. اوکراني چارواکي وایي روسي پوځیان په دغو عملیاتو کې ډېر تمرکز پر خارکیف او دونیتسک ښارونو کوي. خبرونه مولا ازادي راديو نه واوریدل. د دې او نورو خبرونو تفصيل د ازادي راديو پر ویب سټ لوستلای سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org ته ورسي. د خبرونی په پاتې شیبو کې احمد تکل په 25 دقیقې اونیز پروګرام کې پر دې خبري کوي چې پاکستان ولی پر افغانستان خپل تیرایو ته دوام ورکړی دی او د طالبانو حکومت په دې برخه کې څه اقدامات باید وکړي.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
حتی کولای چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم، ورځ مو بخیر. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. په نننۍ خبرونه کې د افغانستان پر خاوره د پاکستان د تیری په اړه بحث کوو. د شنبې ورځې د پیل په نیمه شپه د پاکستان پوځي الوتکو په خوست او کونړ ولایتونو کې درنې بمباري وکړې چې په نتیجه کې ټول 30 کسان ووژل شول. د خوست په سپیری او تنیو ولسوالۍ کې د دې هوایي حملو هدف ظاهرا په دې ولایت کې د وزیرستاني کډوالو کمپونه و. که څه هم د پاکستان حکومت یا پوځ په دې اړه مستقیمې خبرې نه دي کړي، مګر له پیښې یوه ورځ وروسته د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې په افغانستان کې د پاکستان د حکومت د مخالفو ډلو مخه ونیسي. د کونړ ولایت پر دریو ولسوالیو شلتن، مرورې او نړۍ د پاکستان د بمباریو دلیل تر دې دمه هم نه دی روښانه، خو د پاکستان پوځ له کلونو راهیسې د دې ولایت پر اړوندو سیمو د توپونو ډزې کوي. د پاکستان پوځ د حملې یوه ورځ وروسته له هغه وکړې چې د شمالي وزیرستان په داتاخیلو سیمه کې د پاکستان د پوځ اووه سرتیري د وسلوالو په یو برید کې ووژل شول. له دې مخکې هم د پاکستان پر پوځ او پولیسو په دې سیمه کې د څو حملو راپورونه ورکړل شوي وو. د نن په 25 دقیقې بحث کې د افغانستان پر خاوره د پاکستان د هوایي تیری د عواملو او عواقبو په اړه بحث کوو. د خبرونې میلمانه دي د پخواني حکومت د امنیتي او دفاعي ادارو ویان اجمل عمر شینواری او د باور غورځنګ رئیس شنونکی نجیب الله آزاد تخنیکي لارښوونه میرحمت سپای کوي. آزاد صاحب، بحث لومړی له تاسو سره پیلوو. که راته ووایاست چې پاکستان د دې حملو په وسیله څه غوښتل او څه یې ترلاسه کړل.
پاکستان لکه څنګه چې تاسو خپل مقدماتي خبرو کې یادونه وکړه، له کلونو راهیسې په افغانستان باندې برید کوي، لیکن دا لومړی ځل دی چې هوایی بریج په دی کې په دې تیارو کې د دوی پیلوټان ناست د افغانستان په حریم باندې یرغل کوي. پاکستان تل هڅه کړې ده چې افغانستان یو ډول د یو پروژې په شکل وکاري او تل د نړۍ څخه په ځانګړې توګه د متحده ایالاتونو او د دوی د ائتلافي هیوادونو څخه ډېر تر ډېره مرستې په دې نوم باندې ترلاسه کړې دي. دا برید هغه مهال کېږي چې تقریبا لس ورځې وړاندې د پاکستان لوی درستیز د متحده ایالاتونو په حق باندې خپل سرګندونې په داسې حال کې کوي چې پر یوکرين باندې د روسیې یرغل غندي، تر دې وړاندې نه و غندلی بلکې د روسیې په څنګ کې یو ډول ولاړوه، بیا د امریکا سره د تعهداتو خبره کوي.
یعنې تاسو فکر کوئ چې د پاکستان وروستي جریانات د صدر اعظم عمران خان سیاسي لانجه له اپوزیسیون سره او بیا سلب اعتماد په نتیجه کې د دلري کېدل له دې موضوع سره ارتباط لري؟
یعنی دغه موضوع سره که مشخصا ارتباط نه لري، د متحده ایالاتونو سره د دې خبرې د شاغلی خلیلزاد آلته شتون په مطبوعاتي کانفرنس کې دا په دې ښیي چې ځینې تعهدات یا ځینې ژمنې سوي د متحده ایالاتونو د پاکستان ترمنځ، او پاکستان هڅه کوي چې اوس د افغانستان مسلې ته متحده ایالاتونه او نړۍ د پاکستان د دریچې څخه وګوري. دوی دا هڅه هم کوي چې پاکستان یو ډول د ترهګرۍ قرباني هم وښيي تر څو په راتلونکي کې د افغانستان لپاره چې هر اقتصادي او سیاسي او نظامي تګلاروی د متحده ایالاتونو د نړۍ هغه باید د پاکستان د ادرس ووسی. یو تر ټولو مهم هدف هم دغه دی چې دغه پیکې هغه مهال کېږي چې د متحده ایالاتونو د پاکستان ترمنځ خبرې وسولې.
تاسو مخکې د پاکستان د سیاسي بحران یادونه وکړه، فکر کوئ چې د پاکستانی طالبانو فعالیتونه په پاکستان کې د پاکستان له سیاسي بحران سره یو څه ارتباط لري او کنه هغه بیل جریان دی او د پاکستان سیاسي بحران جلا دی؟
د پاکستان سیاسي بحران په بشپړ توګه جلا دی. د پاکستان په تاریخ کې ملکی حکومتونه نه دي تواندلي، نه فسره حکومتونه دي تواندلي چې خپل هغه انتخابي او قانوني حکومت دوره چې هغه بشپړ کړي. اما په پاکستان کې د پاکستانی طالبانو کوم وسلوال فعالیتونه چې دي پاکستان په وړاندې هغه له پخوا راهیسې و، اما دا چې اوس په افغانستان باندې مشخصه برید کېږي یو شی دلته ډېر واضح دی. کله چې پاکستان دا ادعا کوي چې دی د پاکستانی طالبانو باندې یا پاره کسانو برید کړی دی چې د دې په وړاندې وسلوال فعالیتونه کوله، نو شواهد دا ښیي چې دا ټول ملکی وګړي وو، په هغه کې ماشومان وو، ښځینه وو، نارینه وو، او په کورو باندې برید سوالی. او بل د سرجیکل سټرایک مثال که واخیستل شي، نو لکه څنګه چې په 2019 کې 23 فبروري باندې هندوستان د پاکستان په بالاکوټ باندې برید وکړ، نو اسناد او شواهد ښکاره کړل چې د ترهګرو کیمپونه وو. په ټوله کې نه، زه فکر نه کوم چې د تحریک طالبان اوسنی وسلوال فعالیتونه دي د پاکستانی اوسنی سیاسي بحران سره تړاو لري. لکه دا بحرانونه چې پاکستان کې دي، دا د پاکستان د اردو هغه اردو چې هغه په بشپړ توګه د دې هیواد ټول واک په خپل لاس کې لري، هغه کې ټي ټي پی وک نه ونو، په دې پورې ځانګړی تړاو نه لري.
بله، نو په کوم دلیل ستاسو په نظر په د وروستیو کې د پاکستانی طالبانو بریدونه زیات شوي دي، مخصوصا په وروستیو څو ورځو کې؟
یو لامل دا کېدلی شي، ګورې طالبان را تک سره سم تر دې وړاندې چې طالبان په افغانستان کې په بشپړ توګه واکمن سي، کله چې د ولایتونو نیول، نو د ولایتونو د نیول سره سم به د محبسونه ماتوله، او کابل دم چرانه وتل، کابل ارګ تر رسیدو مخکې د پلچرخي محبس مات کړ، او د پخواني دولت په ادعا هم په وار وار دا ویل سي و چې د افغانستان په محبسو کې ډیری پاکستانی طالبان او القاعده او داعشان هم و. د دې محبسونو د ماتېدو سره سم دا خلک هم د دې محبسو څخه خلاص سوله، چې په کې ممکن ډیر زیات یا یو شمیر پاکستانی طالبان و چې هغه د مابسو څخه خلاصېدو سم ورسته بیرته هغه خپل هغه نظامی کیمپونو یا هغه نظامی پټنځایونو ته ځان ورسوله، او د پاکستان په وړاندې په بریدو کې شدت ولیدل سه. یو تر ټولو لوی لامل هم دغه کېدلی سي.
او فکر کوي چې په اوس وخت کې د پاکستانی طالبانو وسلوال په افغانستان کې شته چې د پاکستان امنیت ګډوډ کړي؟
ګوري په تیره کې هم پاکستان دا ادعا کړې ده، اما هغه سي اسناد او شواهد چې افغانستان په وړاندې کوله د افغان طالبانو په وړاندې چې هغه په پاکستان کې و، پاکستان هیڅ کله نه دی توانلی چې دا اسناد او شواهد وړاندې کړي. او بل په افغانستان کې لبه د مرګ په تیر شل کلونو کې افغانستان د نیابتي جګړې ډګر ګرځېدلې دی. هر استخباراتي شبکې هڅه کړې چې خپل نیابتي استخباراتي ډلې ولري، او په هغه مهال چې د افغانستان درې درنیم لکه امنیتي دفاعي ځواک و، د دې ترڅنګ د امریکا او ناتو تر یو لکه سلوی اکثر ډیر ځواک آلته پروت و. په هغه وخت مو نه توانېدل چې د افغانستان ګوډ ګوډ غرنۍ سیمه ده، هلته دې ټول په بشپړ توګه حاکمیت ولري او دغسې د ډلو مخنیوی دې وکړي. نو ممکن په ځینو سیمو کې، په ځینو لرې پرتو غرونو کې ځینې کسان وي، اما په هغه ډول چې د یوه ترهګري یا د یوې دغسې وسلوالې ډلې کیمپونه دي هلته موجود وي، هلته دې روزنځایونه وي، هلته دې تمویلېږي، تجهیزېږي، پا په افغانستان کې په اوسنی وضعیت کې نه طالبانو کې دا د قوت ست چې هغه د ډلې وساتي و دې روزي او غړي تمویل تجهیز کې طالبان خپل د تمویل تجهیز په برخه کې محتاج دي او نه هغه نور نیابتي ډلې چې وي څه مفعاله چې پتی را کې درلودي په بشور توګه نړۍ له افغانستانه چې وتله نو د یو استخباراتي فعالیت هم تر ډیره بریده کمزور شو نو زه فکر نه کوم چې د تحریک طالبانو شتون دی په هغه کچه باندې وی چې هغه د پاکستان ته د افغانستان له خاورې ګواښ وی لکن د کرخي اخوه ته هغه تل فعال وو د سوات نه نیولې د ورغزو نه نیولې بیا تر میرام شاه وانه پورې هغه تل فعال وو د یو کمپونه وو او وخت نه وخت عملیاتونه هم ټول د همغه ځای مدیریت کول او اوس هم دغه کیسه ده چې په افغانستان کې نه بلکې په د کرخي اغه اړې د دې او غلطه د پاکستان د حکومت یا د نظامی حکومت په وړاندې خپل وسلوال فعالیت کوي.
مننه. اجمل عمر شینواری د افغانستان د پخوانی حکومت د امنیتی او دفاعي ادارو ویاند هم را سره وصل شوې ده. شینواری سپ تاسو ته خراغلاست وایم، ستاسو په نظر د پاکستان د دې اقدام دلیل څه کېدای شي؟
تاسو ګورئ د تاریخ په اوږدو کې د پاکستان دا لومړی ځل نه ده چې دغه یو پوځي عملیات د افغانستان په خاوره کې اجرا کوي او د دې ترڅنګ تر اوسه پورې پاکستان تاریخ په اوږدو کې د هغه وخت نه چې دوه کم شکونه لري د افغانستان په طرف باندې چې داسې معتبر اسناد وړاندې کړي او یا داسې دلایل وړاندې کړي چې هغه په بین المللي سطح باندې د منلو وړ او د دوه کم پوځي عملیات چې کوي چې هغه ته د اقل مشروعیت ورکړي د حقوقي لحاظ او د پوځي لحاظ راځو دي ته چې د دازل چې کوم او وی عملیات په خوست او په کونړ باندې کړی دي نو دا لومړی ځل ده چې په دوز مونږه هوایي حریم تنوزی او هغه نه پوځي ګټه پورته کړي نو کومګه تاسو وګورو په خاط وختو ته هم دوه کونړ په زینو سیمو باندې سرحدي سیمو باندې هم توپچی حملات هجرا کول په دوامدار توګه باندې نو په دې برخه کې پاکستان باید لمړی د افغانستان ولستا او بیا په بنلی سطح نه ریوالته یو وضاحت ورکي او یو معلومات ورکي چې دوه اصلي هدف څه ده.
شنوره سه دوی تر اوسه پورې دا وضاحت نه دی ورکړی او حتی د پاوز په بیان کې په دې اړه حتی یو اشاره هم نه ده شوې. یوازې دومره ویل شوې دي چې د طالبانو حکومت باید د پاکستان د مخالفو وسلوالو د فعالیتونو مخه ونیسي. زما سوال دا دی چې داسې کوم هدف په افغانستان کې شته چې د پاکستان پاوز په هغه پسې راغلي وي او دا عملیات به کړی وي او کده دې برید تر شا نور پټ عوامل شته؟
اصلي مخه زما هم همدغه و چې تر اوسه پورې چې دوه کم پوځي عملیات کړي که توپچیو او د روسي هوایي عملیاتو دوه هیڅ نو وضاحت تر اوسه پورې نه لري او په دې حق باندې موږ د افغانستان ولس ارتیا دې ته ده چې په یو لوی کچ باندې ولس دې ته چمتو شي چې د بین ټولنې موږ غوښتنه وکړو ترڅو چې کم هغه بین ملي قوانین چې دي چې پاکستان په دوامدار توګه ماتایي او د افغانستان ولس ورنځوريږي نو دا باید په ډاګه شي او دا داسې نه ده چې پاکستان داسې وانګيري چې دونن پوځي لحاظ یا د اقتصادي لحاظ یو طاقت ده د سیمه په کچا باندې او افغانستان د دوه د لاس په دې چو لسیزو کې چې هغه څه درلودل هغه هم متاسفانه د لاس اور کړی دي وردا یو ورځ راضي چې برته د افغانستان ولس او د افغانستان دولت واکمن او ځواکمن شي او د دې ټولو هغه تخطیانو چې دوی لري په پوځي برخه کې د افغانستان په خاوره کې د هغه په دې ډول پښتنه وکړو.
شنواره سپ تاسو د افغانستان د پخوانی حکومت د وسلوالو ځواکونو ویاند وست ک مثلا یو اته نه لاس میاشتې شاته ولاړ شو او فرض کو چې ک د جمهوریت نظام واکمن وای تر اوسه پوری د دې ډول حملو جواب بڅو
هغه په هغه وخت کې خو خوشبختانه چې دود هوایی عملیاتو توان او جرأت نه درلوده او د اغه نه که مخکلار شو خو حتی د ډیرو نورو وړو توپچی عملیاتو توان هم نه درلوده او دغه جرأت ځان ته نه ورکوه.
مګر د کونړ پر ولسوالۍ دوامدار حمله کولې
رازم هم دې ټکی ته لمازه نو اغه دغه عملیات کول ولې هغه وخت کې موږ د پوزي له حاضر څو په دې چې الټرات ناتوز واکولو او د ملګرو ملتونو د چتر لاندې کم توافقات چې شو چې د افغانستان هوایي حریم او ځمکنی حریم د ترورستان ساتلو په خاطر باندې موږ بازي پوزي پروتوکولونه او بازي پوزي لنمحاله تکتیکی تړونه د اغه سره درلودل په هغه برخه کې هم موږ په هغه وخت په د ناتو کم پوزي برخه کې کومې وادونه چې هلته موږ سره په افغانستان کې شریکو موږ خپل کم اعتراضات چې او کم شکایتونه چې او په ملي شکایتو هغه هم موږ وړاندې کړو په هغه وخت کې دا په خاصه د امریکا د متحده ایالاتونو کم پوزي مسولین چې د هغه بنسټ باندې بیا یو درې ارخیزه پوزي غونډه په پام کې نیول شو چې په هغه غونډه کې هم پاکستان داسې وضاحت نه درلود چې هغه د قانې کونکي ویز منګ طرف ته یا د بنې ټولن طرف ته ولې متاسفانه پاکستان ته کومه وګورو هغه کم څه چې د تاریخ په اوږدو کې او بیا په ځانګړي ډول په څلور یا څلور نیمه لسیزه کې د افغانستان د دولت سره د افغانستان د ولس سره او د افغانستان د پاوس سره کړی دي هغه یعنی واقعا هغه څه دي چې هیڅ وخت یو د افغانستان بهیر د ولس او د افغانستان د دولت او بیا په ځانګړي توګه د پوزیانو بهیر نشي پدې چې دوه دوامدار توګه هغه تخیتګانی کړی دي او اته په سیاسي برخه کې زمنګ د پوزونو زمنګ د ډیرو نورو دولتي نه خادونو د ویجاړېدو باعث تقریبا پاکستان شوی دی.
مننه شنوارې صاحب. آزاد صاحب هغه خبرګون چې د طالبانو حکومت خود د حملو نه ورسته د پاکستان سفیر احزار کا هغه ته اعتراض پانه وسپارله مناسب وو
ګورې لمړی خپل لاندې کې دا وایم چې د ډیپلوماټیک عرفونو کې احزارول د سفیر احزارول اول ډیر لوی خبر را ده دوم بحث ده چې د ډیپلوماټیک اصول مخه احزار هغه وخت رامنځته کیږي چې ډیپلوماټیک اړیکې وی رسمیت وي کله چې طالبان او دولت خپل پاکستان نور نړۍ وی خپل پیدو پر رسمیت او پیژنینه او په تیر شپږو میاشتو کې د پاکستان سفیر په افغانستان کې د هغه خواني برټش انډیا یا د انګلیزانو د هندستان د وایسرای په څیر تمثيل کړی دی نو زه فکر نه کوم چې د طالبانو دا ورستۍ د ریس دی هغه وی کافی وي او دا هم داسې مهال چې ولسونو په د خوسنی ولی بیا په تننګل راپوري لارو نو وکړه دغه نو سره طالبانو د ریس تر دغه بریده سوچ دی د پاکستان سفیر او غړي او کوورته وخت کې د دې سفیر په اسلام آباد کې په هغه ورځ باندې احزاریږي یعنی بریده هم پاکستان کړی دی د ریس د طالبانو سفیر هم شاز ظفر او بکه تاسو چې یادونه وکړه خبر پاڼه هم د پاکستان د بهرنی چارو وزارت داس خبر پاڼه د چاته په کې وی اشاره هم داشنه د سوي چې دا کار دی یا
تاسو په نظر څه کولای شوې د طالبانو حکومت یو مناسب اقدام به څه ډول اقدامو
زه فکر کوم تر ټولو لومړی باید طالبانو وړاندې تر دې چې د پاکستان سفیر راو غواړي یو بشپړه اعلامیه خبره کړې وای او هغه اعلامیه کې د افغانستان د ځمکني بشپړتیا د افغانستان د اراضي په افغانستان د افغانستان په حریم باندې بریدي ادونه دغه غندل ترڅنګ د پاکستان څخه د وضاحت غوښتنه او د وضاحت غوښتنې ترڅنګ هغه کسان چې حالت ملکی وګړي شهیدان سوي دي ماشومان په ګډون د جبران ورکولو غوښتنه سوي او لغه ورسې بیا هغه تشریفاتي احزار ما څه سوي چې هغه ونه سو لکه په نور ځینې کې چکیږي او زه فکر کوم هغه هم د ولسونو ځینې فشار نو چې طالبانو اوس دغه موقف ونیو په ټوله کې کافي نه و.
حکومتونه چې اقدامات کوي ځوابي اقدامات کوي یا د غچ اخیستنې اقدامات کوي په یو زور او په یو توان کوي دغه زور او توان که سیاسي ډګر کې وي او که په پوزي ډګر کې وي د طالبانو له حکومت سره شته
نه هیڅ کله نه ځکه ما هم د نظامی غچ اخیستلو یادونه ویخونه کړې بازم د لامی بحث وکړه هغه ځکه نسته چې طالبان
تر ډیره بریده د پاکستان تر نفوذ لاندې دي او نن هم د افغانستان کې د افغانستان په یو دغه سي تاريخي شاهي کلا کې یا په قصر کې د لمان د خازي امان الله خان په قصر کې د پاکستان د لپاره الته دعا وکيږي نو کله چې تر دې بریده پوري وي چې د په رسمي ډول هغه ملا یا خطیب چې هلته ناست دی هغه د طالبانو یو له مهمو کسانو څخه
یعنې دا توان نشته پکې
دا توان بیخ نشته پکې نه سیاسي لحاظ او په نظامي لحاظ
مننه شنوار صاحب له پوځي نظره د طالبانو ورتیاوي په کوم حد کې دي
هغه چې مونږ د طالبانو ادعاو ته وګورو چې ګویا نړیوالې مات کړې دي او د افغانستان پوځ یې مات کړی دی نو خو بیا د هغې ادعا په بنسټ باندې چې طالبان نن لري او په هغې باندې دو مغروره دي بې ځایه نو باید پاکستان خو ورته هیڅ هم نه اوسیږي او دا ورتیا باید ولري چې د پوځي لحاظ حداقل پاکستان ته درون ځواب ورکړي ولې د پوځي محاسباتو او د یو منظمې جګړې د تعریف په بنسټ باندې هغه ورتیاوې چې باید طالبان په پوځي ډګر کې ولري چې یو بل هیواد د منظمې هوډو سره په جګړه باندې اخته شي هغه توان په طالبانو کې په هیڅ قیمت نشته ده په دې چې هغوی خپله تر اوسه پورې هغه ډېرې لومړنۍ ظرفیتونه چې د پوځ او د وسلوالو ځواکونو اصلي ظرفیت جوړوي هغه د دوی په وجود کې نشته دویمه مهمه خبره دا ده چې طالبان تر اوسه پورې د سیمه په حق لا او د نړیوالو په حق لا په پوځي برخه کې یو دکتورین نه لري چې تعریف وکړي چې د کوم هیواد سره موږ څه ډول اړیکې لرو او دا غیب بنسټ باندې موږ خپل پوځي تشکیلات ترتیب او تنظیم کړو دغه خبره دلته دا ده چې په طالبان خپل د ټولو تجاوته ده چې د پاکستان متاسفانه زیګنده ده او طالبان هیڅ وخت زما په هند باندې د دې توان او لري چې د پاکستان په مقابل کې هغه ډیر ابتدایي سیاسي ځواب ته چمتواله ولري
کوم عوامل زغورم شنواره سبله تاسو نه پښتنه وکم د افغانستان پوځونه وسلوال ځواکونه مثلا د جمهوریت په دوران کې هم په وار وار د افغانستان پر خاوره د توپونو دز وشولې خو هغه وخت هم د نړیوالو ځواکونو په موجودیت کې د افغانستان د وسلوال پاوز یو ځواکمن پاوز په موجودیت کې هیڅ کله ځوابي اقدام د پاکستان پر وړاندې ونه شو زما سوال دا دی چې هغه مری یا نامری قوت چې افغانستان له ځوابي حملو نه منې کوي کوم دی
تاسو وګورئ ما مخکې هم یادونه وکړم چې په ټول لسیزو کې د پاکستان د مخربو سیاستونو نه متاثر شوې استو بیا په ځنګړي ډول په پوځي برخه کې تاسو ته جوته ده چې تر هغه په 1901 کال پورې چې افغانستان کم وسلوال پوز درلودل او کم هغه تجهیزات چې د وخت مطابق د پوز ارتیا او پاګی باندې موږ وسلوال پوز سمبالو پاکستان هیڅ وخت دا جرأت نشو کولای چې د افغانستان په خاوره باندې پوځي برید یا تیری وکړي دا ډار ورسره و چې د افغانستان وسلوال پوځ د هوایی ټولګي توپچی ټولګي پلای ټولګي
په هغه وخت کې تاسو ستاسو مطلب د مجاهدینو له بریا نه مخکې د ډاکټر نجیب الله حکومت وی هغه ته داسې مثالونه شته چې مثلا د پاکستان الوتکه د افغانستان خاورې ته سهوانم ننوتی ده بیرته ځوابي اقدام شوی او حتی د افغانستان د هغه محل د حکومت پوځي الوتکو هلته بمباري هم کړې ده زما مطلب دا دی چې په وروستیو شلو کلونو کې ولې دا ځوابي اقدام هیڅ کله هم ونه شو
زما منظور هم همدغه و چې تر موږ بیا له سره یو کال پورې چې کوم پوځي ظرفیت توانایي قابلیت او مهارت بنګ درلوده پوځي لحاظ همدغه و چې پاکستان دغه جرأت نه د سیاسي پلاوه او نه د پوځي پلاوه ځان ته ورکو د چې موږ یو په ټوله معنا تعریف شوه منل شوه او هغه د ظرفیت او توانایي او د مهارت نه ډک وسلوال پوز درلوده دا غیر اوروسته چې کله زمونږه هوایی ځواکونه توپچی ستراتیژیک ځواکونه او تکتیکی ځواکونه او پلی ځواکونه تشفی ټولګي دا ټول متاسفانه د هغه وخت د تنظیمونو په وسیله باندې ویجاړ شو او اته تر نه پورې د هغه پیغور موږ تاسو ته پاتې دی چې اته په دغه وسنۍ عملیاتو کې هم داسې ویل شوي دي د هغو لخوانه چې ګویا د هماغه الوتکې دي چې په هماغه وخت کې د ځینو افغانانو لخوانه پاکستان ته تښتول شوي وي یا پاکستان مانیپلول شوي وي د هغې نه په دغه عملیاتو کې استفاده شوې ده. نو په ډېر تاسف سره چې موږ د پوځي منظمې جګړې وړتیا نه لرو، ولې د یو پاکستان د ځوابي حرکت په مقابل په حق باندې کولای شو چې د هغه تکتیکونه ګټه پورته کړو چې پاکستان په هر ډول منګې ورته ستونزه
منځ
خپل تکیه ده چې د تاریخ په اوږدو کې د افغانستان په خاوره کې چې هر چا داسې کړنې کړې دي هغه مات شوي دي، هغه تورمخې شوي دي او هغه شرمېدلي.
ډېر زیاته مننه. یو وروستۍ پوښتنه له آزاد صاحب نه لرم چې په همدغه موضوع کې لا هم چې ښاغلي شینواري ځواب ورته وویلې، کلان راته وایست آزاد صاحب چې د پاکستان پر وړاندې د ځوابي اقدام د نشتوالي علت پوځي کمزورتیا ده او که سیاسي کمزورتیا؟
د رهبری کمزورتیا ده، تر ډېر بریده په سیاسي لحاظ راځي. لکه تاسو څنګه ډاکټر صاحب نجیب یادونه وکړه، تر هغه وړاندې تر هغه وروسته په تېرو شلو کلونو کې د افغانستان په امنیتي او دفاعي ځواکونو کې دا قوت و. یعنی ما په خپله شخصا له ډېرو جنرالانو څخه په شخصي ناسو خصوصي ناسو کې اورېدلي دي چې دوی غوښتل چې د پاکستان په کونړ کې یا په نورو سیمو کې یا د ډیورنډ کرښې په سیمو کې په پاکستاني بریدو ته دوه چنده درې چنده ځواب ورکړي، لکن رهبری دومره ډاره نه بورت وایي دا اسلام وکړو وچې هیڅ کله دې ته اجازه نه ورکوله. په ټوله کې ویل سو چې نن هم سیاسي مشکل دی، سیاسي د طالبانو سیاسي رهبری په بشپړ توګه د پاکستان ته نفوذ لاندې ده او په هیڅ عنوان دا جرأت نشي کولای. کنه ممکن په طالبانو په لاندې صفوف کې هم داسې کسان وي چې هغه دې وغواړي چې د پاکستان په وړاندې بل مثل عمل وکړي، لکه څنګه چې په تیرو شلو کلو کې نه کېدل نن هم نه کېږي، او لامل سیاسي کمزورتیا او یو ډول مصلحت او ډار دی.
ډېره زیاته مننه آزاد صاحب. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ رادیو نننۍ 25 دقیقې بحث پای ته ورسید. د پخواني حکومت د امنیتي او دفاعي ادارو لویان اجمل عمر شینواري او د باور غورځنګ له مشر نجیب الله آزاد نه چې په دې بحث کې برخه واخیسته مننه کوم.